السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نیمه نړۍ او درسي سات پروګرامونه ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري په دې کې به واوري چې یونیسف وایي 2023 کال په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. دا او ځینې نور راپورونه وروسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کې. د ترکیه ساحلي ګارد 2 افغان کډوال د اجه سمندرګي له شمالي څنډې نیولې دي. ترکی رسنیو له هغې ډلې انادولو اجانس د یک شنبې په ورځ راپور ورکړی چې ساحلي ګارد دا افغان کډوال یوې ربړي بیړۍ نیولې چې 14 تنه ماشومان هم پکې دي. نیول شوي کډوال بیرته د کډوالو مرکزونو ته استول شوي دي. افغان کډوال اکثر په قاچاقي توګه د ترکیې له ځینو ساحلي سیمو د اجه سمندرګي له لارې په وړو او غیر معیاري بیړیو کې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو په هدف ځانونه په خطر کې اچوي. هر کال د سلګونه هغو کډوالو د مړینې او ډوبېدو خبرونه خپرېږي چې غواړي له همدې لارې د اوبو یا ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د ایران د بشري حقونو یو څارونکي سازمان راپور ورکړی چې د ایران حکومت د یکشنبې په ورځ په لورستان ولایت کې یو افغان اعدام کړی دی. هنګاو سازمان ویلي چې د افغان جلال ستانکزای نومېده او 4 وړاندې د قتل په تور نیول شوی او په اعدام محکوم و. په دغه افغان باندې د اعدام حکم د لورستان په علي ګودرز زندان کې اجرا شوی. ایرانی رسنیو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو څارونکو سازمانونو ویلي چې سږ کال په دغه هیواد کې د اعدام شوو افغانانو شمیر 1 ته رسیدلی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر د 90 په عمر مړ شو. د کارتر مرکز پرون یک شنبه خبر ورکړ چې نوموړی په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې مړ شوی دی. کارتر د 1900 او 1901 کال ترمنځ د امریکا 9 ولسمشر پاتې شوی او په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د کارتر لپاره به په واشنگټن کې د جنازې د مراسمو د بندوبست امر وکړي او نوموړي زیاته کړې متحده ایالاتونو او نړۍ یو کمساری رهبر له لاسه ورکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بشري حقونو په ساتنه کې د کارتر رول ستایلی او ویلي دي هغه له ولسمشرۍ وروسته هم د بشري حقونو دفاع ته دوام ورکړ. کارتر د نړۍ او سیمې په سیاستونو کې هم مهم رول درلودلی دی. او په سوریه کې د واکمنې ډلې حیات تحریر شام مشر احمد شراوایی سوریه به د سعودي عربستان او حتی روسیې په ګډون له ټولو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري، خو د تهران د لاسوهنو د دوام په صورت کې به له ایران سره جلا چلند کوي. هغه د یکشنبې په ورځ له العربیه شبکې سره په مرکه کې وویل چې ایران باید په سیمه کې پر خپلو مداخلو او سیاستونو له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مشر علي خامنهای د بشار اسد له تیښتې وروسته په خپله وینا کې په سوریه یا سیمه کې د ایراني نیابتي ځواکونو موجودیت په اساسي توګه رد کړ او ادعا یې وکړه چې دوی دې ته اړتیا نه لري. د روسیې تر څنګ ایران هم د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد له اصلي ملاتړو څخه و. د اسد رژیم د ډسمبر په 8 نسکور شو او تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال واک ته ورسېدل. یونیسف وایي د 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لکونه ماشومان بیلابیل ناخوالې ګواښي چې تر ټولو مهم یې د غذایي مسؤلیت نشتوالی دی. پر دې سربیره طبیعي پېښې، کډوالۍ، خوارځواکي او په ځینو ځایونو کې له تعلیمه محرومیت د افغان ماشومانو په وړاندې نورې ستونزې یادې شوې دي. دا چې د یونیسف د موندنو له مخې 2023 کال چې پای ته په نږدې کېدو یې د افغان ماشومانو لپاره څه ډول و، په دې اړه به د یونیسف د راپور مهم ټکي له صفي الله ستانکزي واورو.
په افغانستان کې د کړکیچونو له پلوه ماشومانو ته د ورپېښو خطراتو تر ټولو وروستۍ بېلګه تېره اونۍ په برمل او ډنډ پټان کې د پاکستاني جټ الوتکو بمباري ده. په هغو بریدونو کې چې لږ تر لږه 250 تنه پکې وژل شوي، د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې د معلوماتو په اساس یوازې 40 تنه ماشومان پکې شامل دي. د یونیسف اجرایي مشرې کاترین روسل په یو بیان کې ویلي، له هر پلوه 2023 کال په تاوتریخوالي کې د ایسارو ماشومانو لپاره د یونیسف په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. هم د اغېزمنو شوو ماشومانو د شمېر له مخې مخې او هم د هغوی په ژوند د اغیزو د اندازې له لحاظه. اغلی روسل زیاته کړي، په جنگ ځپل یا کړکېچن زون کې د یو ماشوم لویول له ښوونځي د محرومیت، خوارځواکۍ او اکثر د بېکوره کېدو له خطر سره مخ وي نسبت هغه ماشوم ته چې په یوه آرامه ځای کې اوسیږي. دا باید یو نوی نورمال نشي. یونیسف د 2023 کال په اړه د راپور په سر کې د هغه افغان ماشوم عکس خپور کړی چې خپل ګډ شوی کور سره ولاړ دی. دا عکس د غور ولایت د یو 9 کلن ماشوم دی چې 3 میاشتې مخکې سیلونو کور ونړاو او دی او کورنۍ بې سرپناه پاتې شول. د ماشومانو د وضعیت په اړه د یونیسف په څېړنه کې راغلي په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې حقونه یې تر پښو لاندې شوي. د ماشومانو مرګ ژوبله، له ښوونځیو او ژوند ژغورونکو واکسینو، د هغوی محرومیت او شدید خوارځواکي هغه عمده مسایل یاد شوي چې 2023 کال کې تر بل هر وخت زیات په نړۍ کې د ماشومانو ژوند ته خطر پیښ کړی و. د یونیسف د راپور په اساس 2023 کال 2.5 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلو او کړکېچنو هیوادونو کې له ښوونځیو محروم وو. په راپور کې جنگ ځپلې غزه، اوکراین، کانګو او سوریا د بېلګې په توګه یاد شوي چې کړکېچنو او جګړو یې ښوونځي ورړنګ کړي او ماشومان د جنگ له لاسه د ښوونځیو محرومه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما څه وخت مخکې اعلان کړ چې لږ تر لږه 15 میلیونه افغان ماشومان چې لویه برخه نجونې دي له تعلیم محرومه دي. د کړکېچ او طبیعي پېښو له امله بېکوره کېدل او له هېواده کډوالي هم هغه څه دي چې افغان ماشومان پکې ډېر زیانمن شوي. افغانستان د اوکراین او سوریې تر څنګ له هغو درېو هېوادونو دی چې د ماشومو کډوالو په سر کې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه کسان له افغانستانه ووتل او د کډوالۍ لارې یې ونیولې چې د پام وړ شمېر ماشومان هم پکې دي. د یونیسف په یو راپور کې د هغو کډوالو ماشومانو یو بېلګه راوړل شوې چې د افغانستان په شمول له خپلو اصلي هېوادونو کډه شوي. له دې ډلې د افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو په شمول لږ تر لږه 4000 تنو 2023 کال په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې چې 80% یې کورنۍ او سرپرستان نه لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په جنوبی کوریا کې د الوتکې د ټکر د پیښې د مړو شمیر 190 ته رسیدلی دی، خو تر اوسه هم معلومه نه ده چې الوتکه د څه له کبله له رنوی وتلې او له دیوال سره لګېدلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې د شپې ناوخته پورې ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا او څو د هغې مسافروړونکي الوتکې له ماتې لاشې مړې راوباسي چې یکشنبه سهار لګېدلې وه. له 191 سورلیو یوازې 2 تنه د الوتکې خدمه ژوندي پاتې او نور ټول مړه دي. په مړو کې 2 تنه د تایلند او پاتې نور 100 د جنوبی کوریا ته بادي. یکشنبه سهار په ځایي وخت 9 بجو د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې یو مسافروړونکي الوتکه د کیناستلو پر مهال له رنوی یا ځغاستې کې ووتله او له یو دیواله سره ولګېده. د دې پیښې ویډیو هم خبره شوې او په خواله رسنیو او خبري اژانسو کې لاس په لاس کیږي. د ورځې په اوږدو کې د موان نړیوال هوایي ډګر ته د یادې پیښې د قربانیانو د کورنیو لسګونه غړي ورټولو څو د خپلو عزیزانو پوښتنه وکړي. په پیښه کې د شاوخوا 40 کلنې وژل شوې ښځې مینسوک بوډا پلار جیون جی یانګ د موان هوایي ډګر ته ورغلی او په ډېر خپګان د خپلې لور د جسد د ترلاسه کولو ته انتظار باسي. هغه تقریبا را رسېدلې وه او دا خیال یې نه و چې زنګ را ووي. فکر یې کاوه چې کور ته به راشي. کله چې خپل موبایل راخیستې تیاره ټکر شوې. زه یو زوی هم لرم خو لور مې تر زوی ډېره خوږه ده. کله کله یې زه دې باندې بوله. مینسوک له خپلو نورو خورلڼو سره تایلند ته تللې وه څو د کرسمس رخصتۍ هلته تېرې کړې. د موان ښار او هوایي ډګر چارواکو یوازې د 50 مړو هویت تثبیت کړای شو او پاتې نورو مړو په جسدونو معاینات روان دي چې هویت یې مشخص شي. لا دقیق نه دی معلوم چې الوتکه ولې له رنوی ووتله او مخامخ په دیواله ورغله، خو ځینو چارواکو په هوا کې د مارغانو له ګلې سره د تیارې لګیدل د پیښې یو علت بولي. دا د جنوبی کوریا په تاریخ کې د الوتکو د ټکر یا سقوط تر ټولو مرګونی پیښه یادیږي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي، نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څو دومره خسته شوی ما چې کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم د هغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ و هغه مو ورته مړې سوه. زما خپله خور د قابلګۍ پونځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نسته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرون ملکیم وکړی. قدر من اردونکو، د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې طالبانو په ښځو باندې په روغتیايي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې هغه سیمي مرکزونه چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تیره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهر غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمينه برابر کړي. لبلې خو اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تک چانس ورته برابر شو، خو دې نه غوښتل چې لاړ شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسنۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. اته د هغوی درخواست موسوک قبول نکوي. تاسو شاید خبري است چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دي. نو په دې شرایط کې ډېر افغان خزو ته سخت دي. تاسو خو خبري است چې اتا انستیتوت بند شو چې دوه کلنه وو د خزو لپاره، یعنی هغه طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو ګورئ چې د دې نه زیات هم قیدات په افغانو ښځو کې، د دې نه زیات قویدادم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کې. دغه مسایل دي چې افغان ښځې نا امید کړي دي، هیڅ هیله ورته پاتې نه دي. ټوله ته زیاتره امید شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله همدا سوچ کې یم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله. پنتون مې ویله، د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بندې زه خپله ناهیلي شوی یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي. دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي. دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحنې حذف شي او دا یو سخت ده. کله کله فکر کوم بیخی مایوس شویم، رښتیا هم وایم ما ته کوم امید هم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي، دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي، یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک نه امیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي، یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي. دا ډیره د ناامیدۍ ځای ده افغانانو لپاره، او زه چې نورې نجونې ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکې مرینا د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معارف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده، اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنی چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شوي دي، دغه خو یعنې پته ټولو ته لګي چې یعنې ښځې څومره ته فشار لاندې دي، مثلا بندیزونه ډېرېږي او قدم مثلا دغه رقم ته دوام وکړ نو هېڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کار یې ده چې یعنې لکه اعلان یې وکړله چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به دی د اکزیټ امتحان اخلي. یعنې زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بې صبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغه شپه ورځ په ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکیو ګزیت اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول، نو دا به څوره یو ناامید کننده خبر و دی. هغه چا لپاره چې هغه شپه ورځ وکړي وه هغه وکړه زحمت یې استلای دی. شخصا دغه اوس خپله زه مریضه یم، بدون د نسایي ولادي نه لکه سیماتولوژي چې یو څه د یو څه وخت پرمختګ کړی و، نور کدي نه ډاکټر داسې نشته دي کنه چې مثلا زه وکایم چې هغه لکه اوستوفیدی او یعنې دغه نورو بخشو کې درته وکایم. اساس سړی باور وکړه چې دغه استوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که خزینه اوس بیخي به حد ډېرې کمې شوې دي، مثلا کلینیکونه بسته شوې دي او نرینه ته چې ورسی هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي، بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلی شي، یعنی به حد سړی ورته پریشانه کېږي. تا غواړي چې دغه مرض پټ کا، یعنی په کور کې سړی تیر کا خو نه چې د لاړ شي یو نرینه ته ووایي. بعض ځایونه چې زه خبرېږم، یعنی هغلته یعنی دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغلته په خلکو باندې لږ رنایی غلی وه، مثلا کومه یو ډاکټر او یا کوم مقابله به چې لاره ده یا به هغه عملی کار هلته کړی و، په دغو بیچارهګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي و، مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي و، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان و چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدله او هغه ډاکټر ته کوی کور نه به ول کېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغلته تللي وه، یعنې دومره ډېر مریضان د دې ته و چې هغه یعنې په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چېکتن شي و، هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي و، خو هغه بیچارهګانو به ځکه چې ډاکټر به نه و او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله، د هغو ژوندونه هم دست تباشي وي، په هغو باندې بندې کوزي شوي وي، یعنې هغه د کور مزدوران پرکم چې د تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د تپانجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیرته رالو وطن ته، وطن کې هم داسې نورین سره مخ سي، اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخي تړل سي، به نه هم کوم کار پښ کې اجرا کولی سو، نه هم اگر اترون کې ته هیلمند یو. نو خپل د یو رقم یو سي سره مجلس او غریبانو او دلته د بهرني کوم پروسس ده، البته که نور سنه به هدا کله د شوزو پروسس ورته چټکړی وای هم شو، ځکه نارینه هرې خوا ته رسېدګي لري، په کچاکي لارو باندې هم یو بل وطن ته کړی سي، نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي. اما ښځه سي کله ته ناست سي، هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي، هر طرف ته ستونزې دي. د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله، تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله، هغه کسان سي دوی سندونه لري، هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه. اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده، ورته خروجی شي یا هم داخلی شي دواړه لارې باندې تړلې دي. په کوم هیواد کې هم دا ستونزه سره یو ځکه چې ډېر مېرمنې افغانې ولې د ډېر بیچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر سي هر عقل او شوستې دغه ولیت ورکړی واغه که داخل په وطن کې دوی ته کاري فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سوي وای، هر عقل هغه اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزو سره دوی مخ دي، هر عقل هغه مشکلاتونه باندې حلولی سوی. اما هغه خویندې سي دوی کیسونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي، یعنی دوی خپل ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې سي کومې مېرمنې اوس مهال بیکاره ناستې دي، یا هم هغه مېرمنې سي دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپل زده کړې وکړي. البته کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې. ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سمېسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. سیاحت عقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړی وه، دا دوه کلنه کورس هغه شپاړس میاشتې، هغه زیات وخت هغه اتلس میاشتې راځي اضافه نه راځي. صحت عقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخې کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو، بیخي ډېرو ډاکترانو. هر هغه خور سي دوی د داسې وضعیت او هغه سره سي مخ وي، هغه که نرسه وي که قابله وي، یعنی اکثره د زموږ د لرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روان وي او د هدف دا وي سي یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوسې اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول سي کوم معلومات سوی ده، نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیات سوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه، په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغه هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. یعنی دوی یوازنۍ اوس هغه فکر داری سي هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم هسې سوي هغه ټوله ناکه ولاړې، یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په ضمن کې سي یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنی لرې پرتو سیمو کې ډېرو ډاکترانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل میرمن چې ډاکټر ده او دا هم نه غوړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو، زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو. زه په خپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د سوالس کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاص، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله، تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دي، نه کار شته دی، سم نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه، هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخواه وه، اوس هغې 15,000 روپۍ تنخواه اخلي. هغه نه د ورځې کور کوي، نه د شپې، نه هغه ته تللی شي، نه شادي ته تللی شي، هېچرته نه شي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکوي. نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15-16 ماشومانه لري هغې ته به څه وشي. خو هغه بهتره ده چې خپل بچو ته کینه بس خدای کا وسیله وشي، یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځي روټۍ کاونه شي. بس همداسې یو ورځ شته یو ورځ نه شته، په همدغسې ژوند خلک خپل ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه و چې پخپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله. اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټر یاستئ، تاسو غوښتل چې اوسئ، اوس چې بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوي؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه پخپله د کابل ولایت نه یم. زه زما یو بله همداسې پنهاني یو ولایت کې اوسېږم چې هلته زه
خلق مان پیجنی اوس مال ته جون تیرو ما کلال تازه ما کله بیا پټ پټ کابل ته راځم بیا امدا سه پټ ازما بس دا ماسک می لگاول دی جاب می کړی دی سوک مینه پیجنی چدا سوک دی ک سوک نه دی پد سه جون تیرو دا سه کا آزاد نه یو چې څنګه مخ کې مونږ آزاد ګرځې دو آزاد پیجندنې او خلکو سره د خو یا خپل ولایت کې مسیدل اوس مونږ خپل ولایت کې نشو چې اوسیدل نه دا غي د امنیتی حالات څنګه خوي
او کسانو نه چې تاسو دغه د تاک پروسه مخ کې چولې او تاسو پام دی اومتر پاکستان لاریالته وخت تیر سو د تاسو تاګ ونسه بیرته افغانستان ته راغلی دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکارا سو دوه کسان د تاسو ویل لري چې تاسو د کیسونه ګړندی کی تر څو خپل مقصد ته ورسیږي او خپل ژوند ته دوام ورکړي
کوم کشورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو به سرپرست کړی دی لکه نیمه په پاکستان کې دی صحیح په افغانستان کې دی چې دې ته وادي ورکړي دي چې لکه مونږ ته شخصا وګورم مونږ ته ویل چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقال ورکو مونږ په شان داسې ډېر خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نه سبا سبا نه په دې انتظار باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان کنه نو شو سبا خو به وشي سبا نه شو بس سبا وشي داسې نور خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ خپل لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره مشکلات هغې ته څومره دي او د دې ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې دغه اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دي او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپل هم ډېره خسته شوې دي د کابل کې چې زمونږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې په دې انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوئ چې زه دومره خسته شوې یم چې یو کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زمونږ خپل وطن دی زمونږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړی چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسو خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومان سره خپل بچو سره مونږ یو ارام ژوند وکړو چې حد اقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه وګورئ چې اوس دا دی تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کاله شروع کېږي چې مونږ هم د هغې پته من دغه سی پات شو خو زما هیله ده د کوم ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کوم کشور چې دا د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خواسته شوي دي
تاسو ډاکټره یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړه چې نور حتی ډاکتران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي کولای بهر ته تاګم دغه سیدل که تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړ
ولې فرشته جانې چې دا ستونه ما غورس چې بند شو نو زه چې خبر شم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مکا چې دومره ما جړلې دي ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شو دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکې څنګه جړل چې د دې باندې یو ستونه بند شو دی تبي دا برخه بند شو دی باندې ما ته صرف فکر وکړو چې دا په دې جنکې نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکې دی نو سوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټرانې منې کړې دي خو بس یو دومره پاتې شوې دي چې بس دا هسپټالونه هم بند کې ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد د خدای طرف نه دی خپل شفا ورکړي ډاکټرانو ته اړتیا نشته دي بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره ښه کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي خو دا وګوره چې دا انستیتونه بند شو څومره د جنکې وژړل څومره وځورېدل باور چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه که دا مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه هم اوس بند شوې دي د هغې جنکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړی ته ورسې هغه محرم دی دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي یا ډاکټر ته ځي یا مولا ته ځي که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي که پلار کره ځي هغه بغیر د محرم نه اجازه ورته نشته دی ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم ما سره باید یو محرم وي یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه زه یوازې پرېنښودم او یو محرم دې راوله بس بیا زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستله لاړم بیمار مانه پریدی نو بیا غی سنگ پریدی چی اوسړی ډاکټر تا خزه لاړه چی خپل لکه خپل ستونزې ورته وی بیا یو خزه چې د زنانه ستونزې ورته وی هغه کولی شي چې اوسړی ته ډاکټر ته وی کمارم وی خو نه سبا څوک نشي ویلی د زمون ملک افغانستان د خزو ډاکټرانو ته اړتیا لري کدی غوړی کونه غوړی خدای یو نظام دی چې باید دی یو ملک باید د خزو ډاکټران وی یو خزه بیمارم چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکړي نه سړی ته اجازه ورکړي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي نه بیمارم پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي سم زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کی بالکل لاړ شي خپل بل دنیا ته هغه ژوند نه غواړي افغانستان کې خزه تعلیم ته نه پریدي بهر ته نه پریدي نو کار ته نه پریدي وظیفې ته نه پریدي نور ځین ته نه پریدي خو بس هغه هدف هم دغه دی هم دومره پاتې شي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانه بنده کړي د خزو لپاره بس د شفاخانیم د ډاکټر هم روانه دی زه لاړ شي دا درد خدای طرف نه دی تاسو به خدای په خپل شفا ورکي دومره پاتې شو دی نورې سم پاتې شوی نه دی باور وکړي چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تیریدله سلفنه زه ویستلم ځکه چې وی تا دغه نه دا ورکړې خپل فیس نه دا ورکړې خپل فیس ورکا خو یو ځل زما والی و ما خپل دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅ کو ما خپل فیس ورکو بل ځل مې د خورځنه مې قرض وغوښتو فیس مې ورکو په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نور ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي درس ویلي دي چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي نه ورته کار دی نه ورته وظیفه دی بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي او دا نورې جنکۍ چې اوس یونیورسټیونه بند شو دا داسې جنکۍ دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځنې پاتې شوې وه دویمه سمستر ته راغلې وه څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم زه په خپل دغه حالات ما تیر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر ځای دغه کې دوران کې زما ویلې وه دا یونیورسټیو دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه خو دې په دې دوران کې چې د خلک په یو روپۍ پسې حیران دي او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیو نه ویلې دي چې اوسې ور باندې بند اوس د سی برخم لګ لګ بند کیږي چې دا باندې کیږي دا خو واسې د تم پوهېږي زم پوهېږم هغه طالب هم پوهېږي هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري دا چې ما ته درد دی تاسو نه پوهېږئ چې نه لکه نور ښځو ته نشته دی نورو جنکۍ ته نشته دی داسې چې ما ته درد راغلی دی د نورو ته هم داسې درد راغلی دی دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل شته دی نه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هرکلی کوم نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کیمیا وړاندې کیږي د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونه درسی مواد چمتو کړي او له ازادي رادیو خبريږي په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو لومړی خون کې راته کیمیاوي اړیکې تعریفوي او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکې څو ډول ده او هر کیمیاوي اړیکې د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي د درس په دوام به دا وایو چې آیونی اړیکې څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی
کیمیاوي اړیکې وایو کیمیاوی اړیکه پیژنو چې کیمیاوی اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بونډ څه چې ته وایي. د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کړي یعنې سره ونښلوي د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغوی د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیوني اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه بیا ځانته ډولونه لري چې یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بونډ دي، قطبي اشتراکي اړیکه، غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې پولر او نان پولر کوویلانټ بونډ دي. همدارنګه فلزي اړیکه، میټالیک بونډ، هایډروجني اړیکه یعنی هایډروجن بونډ، همدارنګه ونډروال اړیکه څخه عبارت دي. اوس په پاول سر کې آیوني اړیکه پیژنه یا هم الکترولانټ بونډ یا آیونیک بونډ پیژنه چې څه ته وایي. هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ولانسي الکترونونو د ورکولو او اخیستلو په اساس جوړیږي. د آیوني اړیکې په نوم سره یادی یعنې هغه ولانسي الکترونونو د چې یو بل ته راکړه ورکړه ورکوي د هغه په اساس یو آیوني اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بونډ چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونو د راکړې ورکړې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي. همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذرې ته آیون وایي. چې مثبت چارج لرونکي ذرې د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادیږي او منفي چارج لرونکي ذرې د آیون د آنیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن دی، سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون ټو فیروس دی، آیرون تھری فیریک دی، کاپر ون کاپریوس، کاپر ټو کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیوډایډ چې د ټولو هایدروجنونو دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایټرایډ، نایټریټ، فاسفیټ، ډی سیلیکیټ، ډی سلفټ، ډی مولا، مولیبډیټ، ډی او بوریت څخه. لکه څنګه چې موږ ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګې کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آیون سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه په دې شکل کې څنګه لګیدل کیږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکوي چې یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکه مو مطالعه کړې اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بونډ وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځ ته راځي. د اشتراکي اړیکې په نامه سره یادیږي لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریک کیږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړ الکترونونه سره شریکوي اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینې چې الکترونونه یو بل سره شریکوي اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکه مثالونه وینو لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دی، همدارنګه هایدروکسیل دی، سوډیم کلوراید دی چې دا نور مرکبات دي چې یو ډول په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکه ډولونه وایي چې په دوه ډول دي، وایي د اړیکو د شمیر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمیر په اساس یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې دي او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه ده. او یو ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې کومه سنگل بونډ څه شته وایي، وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ یو یو الکترونونه په شریکولو سره منځ راځي لکه د هایدروجن او کلورین په مثال کې لیدل کیږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ راغلې ده. دوه ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ ډبل بونډ چې دا هغه اړیکه ده چې دا دوه اټومونو ترمنځ دوه دوه الکترونونه په شریکولو سره منځ راځي لکه د اکسیجن او کاربن ډای اکسایډ په مالیکولونو کې وینې چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونې اشتراکي اړیکه منځ راغلې ده. درې ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ ټریپل بونډ چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ درې درې الکترونونه په شریکولو سره منځ راځي لکه د نایټروجن او د اسیټلین په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونه د خپل په منځ کې سره شریک دي او درې ګونې اشتراکي اړیکه په وجود راوړې ده. اوس قطبی اشتراکی اړیکه پولر کوولانت بوند وایي چې وایي هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایډروکلوریک اسید مثال راوړم، لکه په دې شکل کې چې لیدل کېږي وایي اټومي ورځې قشر او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبیت د هایدروجن اتوم مثبت قسمي چارج مثبت 0.1 او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوولانت بوند وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکې په نامه سره یادیږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کېږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بوند وایي چې دا څه ډول اړیکه ده. وایي کچېرې په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه یوازې یو اتوم له خوا برابر شي او د مقابل اتوم الکترونونه په کې واټه وانه اخلي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اړخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کېږي، چې دا رابطه د پنغشي په واسطه سره شوګل کېږي، لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بوند اف اشتراکي اړیکه یې جوړه کړې ده. فلزي اړیکه یو میتالیک بون وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځې د حرکت په نتیجه کې حاصلېږي او یو د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي او همدارنګه چې الکترونی ورځې په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې موږ وینو چې په آزاد ډول سره په خپل آخري قشر کې الکترونونه چې شي کوي حرکت کوي. دا هم یو فلزي اړیکه جوړه کړې ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروسټاتیکي جذب په نتیجه کې د قوې د الکترونیګیټیو اتومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډروال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثره قوې چې الکترونونو انتقال څخه پرته منځته راځي. د وانډروال قوې د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکیتونو عمل کوي. د ډایپول ډایپول قوې دي، د انډکشنی ډایپول قوې ده او د ډیسپرنشي قوې دي. اوس ډایپول ډایپول کوا پیژن چې څه وایي، هغه مالیکولونه چې ذات قطبي وي دغسې مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه یې سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې وي. د مخالفونو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دا مالیکولونه سره نږدې کېږي، چې دا ډول قواوې د ډایپول ډایپول قوا څخه عبارت دي. انډکشنري ټایپل قوه چې دا ډول قوه د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبي مالیکولونه په غیر قطبي مالیکولونو تاثیر اچوي او موقتاً قطبي کوي، نو بیا دا په نور په زور شوي قطبي مالیکولونو د قطبي مالیکولونو سره الکتروسټاتیک جذب قوه په واسطه جذبیږي او لیک کتلیږي، چې دا قوه د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډیسپرنشي قوه وایي چې دا ډول قوه د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځېدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم د هستو د اهتزازي حرکت له امله لحظوي ډایپولونه منځ ته راځي، چې دا سره ډایپولونه ترمنځ د متقابل جذب د ډیسپرنشي قوې په نامه سره یادیږي، لکه دې په دې شکلونو کې لیدل کېږي چې د دې ترمنځ د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو ترمنځ د دوه شیبوي قطبونو ترمنځ سره تلو څرنګوالی راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وسل چې په دغه ډول تعامل کې ذرې سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو د کیمیا درسي سات ته خرغلاست. په ولسم ټولګي کې نن مالګل ولو دا بوارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خون کې مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالګې پیژنو. وایي کله چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکلي انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویز شي مالګې جوړیږي. د مالګې ډولونه دي، مالګې د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې، الکلي مالګې، مخلوطي مالګې او مضعیف مالګې دي. همدارنګه مالګې د هایدروجنز له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې او الکلي مالګې څخه عبارت دي. د مالګې فورمول لیکل او نوم ایښودنه، یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي. د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول شي خواته لیکل کیږي. د دوه عنصر مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورساري ورزیاتوي، لکه سوډیم کلورایډ کې، همدارنګه لیډ سلفایډ کې، مثالونه کې وینو. همدارنګه د دوه عنصر مالګو نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره که کتیون د متحوله اکسیدیشن نمبرونه ولري، دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیدیشن نمبر لپاره آی سی کلمه او د ښکته اکسیدیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه وروسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چی شي د اکسیدیشن نمبر چی شي دی، ښکته د اکسیدیشن نمبر ښکته دی، نو د او اس ورستاري ورسې اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ جوړ کړي. اکسیدیشن نمبر کې چی رپورټ وي، بیا هم د آی سی کلمه ورسره اضافه کی. لکه په د کوپریک کلورایډ کې هم د رنګ فیروس کلورایډ هم د رنګ فیریک کلورایډ څخه کوم سالون په لیدل کیږي. د ونسره مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نوم ایښودنه کول د کتیون نوم بیا د د اکسیدیشن نمبر پر رومي عدد د کوس کومنس کې لیکل کیږي، او بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورستاري ورزیاتې ویل کوي. نو چې د اوسپنی یعنی د فیریم 2 کلورایډ هم دارنګه فیریم 3 کلورایډ په مثالونه کې هغه مالګې چې څو عنصره پکې ځای لري د تیزاب د بقې په اساس نوم ایښودنه کیږي. هغه اول هغه تیزابونه چې ورستاري د آی سی وي د مالګې د نوم په آخر کې ای ورستاري لیکل کیږي، لکه چې شي نایټریټ اسید دی، همدارنګه کلوریک اسید دی، پوټاشیم نایټرایټ دی، همدارنګه سوډیم کلوریټ دی. او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وي د مالګې د نوم په آخر کې آی ټی ورستاري راځي، لکه د سلفورس اسید دی، نایټرس اسید دی، همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونه کې وینو. یا هغه تیزابون چې مختاري د هایپو وي د مالګې په نوم کې، لومړی د فلز نوم، وروسته له هغه د هایپو مختاري او په آخر کې د آی ټی ورستاري لیکل کیږي، لکه د هایپو کلورس اسید، همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابون چې مختار د پیر وي د هغه د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم، وروسته د پیر کلمه او په آخر کې د آی ټی لیکل کیږي، لکه پیر کلوریک اسید، همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ، پیر مګنیک اسید دی، منګنیک اسید دی، همدارنګه پوتاشیم پر منګنایټ دی. د مالګې استعمال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده؟ د مالګې استعمال په لاندې طریقو سره لاسته راځي. اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګې په لاس راځي، یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ جوړوي. د تزه د تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز د ایون سره مالګې اسیدي، چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي. د فلز اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی، همدارنګه په لکه د سوډیم په دې مالګې باندې مدلې کې لیدل کیږي. همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی، چې وینو څه ډول لاس سره د تیزاب تعامل د خنسا مالګې سره د مالګو د دوه ګونی تعویض څخه خبردار د تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مالګې استعمال لاس سره راځي. اوس مالګې استعمال زینو وچ مالګې سره موږ په کوم زینو کې راخلو؟ د ډیر د واګانو د مالګې په شکل استعمالې د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته. د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالېږي. د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي. همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګې په خوراکي توکو کې کښې کارول کیږي، او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تعقیب کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي. همدارنګه مګنیشیم سلفایډ چې هغه درمل ته ورګډی چې د قبضیت یعنی کانسټیپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
د ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته. نن به خون کې مخته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي. په دې برخه کې لولوجي دغه راز مرکبونه د افونات او سرطانی ناروغیو سبب کیږي. دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی، مزه او ظاهري بڼه لري، په دې اړه خون کې بشپړه تشریح بیانوي.
اروماتیک مرکبونه نوم لاتینی کلمې اروما، شبوی یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه ظاهري دي. د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبوی یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي. پوزوي محلولونه لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په شتو غهل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربر، آیډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څه ډول لمبه ده؟ ژړ لمبه کې او دود کې 2 6 6 5 15 O2 یا 15 O2 12 کاربن اکساید 6 H2O پلس انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي CHO لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شي دي په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي. فرموله یې CH5H5 ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دي چې فرمول یې د بنزین د دوو کړیو له یو ځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمولې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمولې چې دي C+H8، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یو ځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونه یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دي، او دوه بنزین سره یو ځای شوی دی. بنزینونه C+ او هایدروجنونه 14 دي، 8 دانی دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، نشېدو ټکی 248 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تاګوره تک ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیک هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجنی مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوی دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې ROH دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی. د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنی غاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر تر لیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوش خوند لري. اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز ماده د پوستکي ملهم، د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خوشتاس پیژنو په دوخانو کې ستا کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روشانه مایع ماده ده، تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 88 درجې دي. د هغه حبوباتو نه شایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه خلاص تر راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معدلې سره سم لاس ته راځي. ګلوکوز دي، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دي، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بی رنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
اورماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټی فریز ولوستل. د دې کیمیاوي ماده خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي، نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفاده له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. خورز
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
الما کئ چوکرا کی مانا خوبینم الما کئ چوکرا کی مانا روتیم سرم یخ تخپل یار پزنگانا روتیم سرم یخ تخپل یار پزنگانا خوبینم الما کئ چوکرا کی مانا خوبینم الما کئ چوکرا کی مانا خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکال وی خبر د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا ستائی دونو منا د افغان د پختانا خوب وینم علما کئ څوک را کی معنا وینم علما کئ څوک را کی معنا جب ویل منصور سر بویا وی شاو خوا ولاڑ دا سلور کنج دنیا واڑ ور تخان دی دار کی غاڑ د ملاوی لو ینندار وی دکھا بل پو آریانا لو ینندار وی دکھا بل پو آریانا وینم علما کئ څوک را کی معنا وینم علما کئ څوک را کی معنا خان شہید وی باچا خان وی دلرو پر راج ما ٹول ملی قہرمانان وی شیر شاہ وی احمد شاہ وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی وای مرگے شدے د غلام تر ژوندانا وای مرگے شدے د غلام تر ژوندانا پروتم سر می یخے د خپل یار پسنگانا پروتم سر می یخے د خپل یار پسنگانا او بنم ادما کئ څوکرا کی مانا او بنم علما کئ څوکرا کی مانا